احمد شیبریم د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم. د جنوبی او منځنی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وای هیوادی په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. ډونالد لو له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې افغانستان ته باید سوله او ثبات راشي. د طالبانو مخالفه د ملي مقاومت په نوم جبهه په پنجشیر ولایت کې د طالبانو د شپږو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې جبهې لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه راغلي چې پرونۍ حمله د پنجشیر د لومړۍ حصې د ولسوالۍ په پیشخور سیمه کې شوې. خپلواکو سرچینو تر دې دمه دا خبر نه دی تایید کړی او په دې اړه د طالبانو د حکومت چارواکو هم تر اوسه څه نه دي ویلي. د پنجشیر په پریان ولسوالۍ کې سیمه ییزو د طالبانو له لوري د لسو ملکیانو د نیولو خبر ورکړ. په سیمه کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل چې طالبانو دا کسان د جمعې په ورځ ناوخته له ځانونو سره بیولل. د پنجشیر امنیه قمندان مولوي داد محمد بطار ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ او ویې ویل چې د دوی کسان سیمې ته ورغلي وو، هلته یې پر ځینو کسانو شک درلود، نو هغوی یې له ځانونو سره د ولسوالۍ مرکز ته د تحقیقاتو لپاره راوستل. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې پر ملکي وګړو د تروریستي حملو له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. ریچارډ بنت تیر ماښام پر خپل ټویټر لیکلي چې د افغانستان د روانو پیښو او خونړیو چاودنو په اړه باید خپلواک تحقیقات وشي. بنت په مزار شریف کې د چهارشنبې ورځې حملو ته چې په نتیجه کې یې شپاړس ماشومان وژل شول اشاره وکړه او خپګان یې څرګند کړ. په مزار شریف کې د دې حملې مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګې ومانه. د ازبکستان ولسمشر وایي چې قرغزستان او چین د اورګاډي له یوې نوې پټلۍ سره د درې واړو هیوادونو د وسلولو لپاره یوه طرحه وړاندې کړې ده. شوکت میرزیایف پرون د ایرویشیا په اقتصادي غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې دا پروژه په اقتصادي او سوداګریزه برخه کې خورا زیات فرصتونه رامنځته کولی شي. تېره اونۍ د چین، قرغزستان او ازبکستان چارواکو ویلي وو چې د دې دریو واړو هیوادونو ترمنځ د ریل ګاډي د یوې لویې پروژې د رغونې چارې به د سږني کال په مني کې پیل شي. د لیورپول او ریال مادرید لوبډلی نن شپه د اروپا د اتلانو د لیګ په پایلوبه کې د سیالۍ ټکر ته ننوځي. دا لوبه په سیمه ییز وخت د شپې په 9 بجو د پاریس د فوټبال په لوبغالي کې پیل شي. ریال مادرید تر اوسه 14 ځلې او لیورپول 16 ځلې د دې لیګ اتلولي ګټلې ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
The United States government supports stability. We do not support
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ډونالد لوی په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. وګاندې مو په دې خبرونه کې د سیاسي چارو د کتونکو شتنکی کړو خیل نظر هم اخیسته.
هغه طالبان چې واقعاً غواړي چې بدلون راوړي او سیاسي قدرت څخه ګوښه شوي
د بزګرانو اندېښنه در سره شریکو.
موږ دغه بدمرغي لرو چې بازار سیزن د غنمو شي خلک اچاک کوي پاکستان
او د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې درسي ساعت لرو. د جغرافي په درس کې د مصنوعي سپوږمکۍ په اړه معلومات اوریدل شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د جنوبي او منځني اسيا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال وای هیواد په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. ډونالد لو له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې زیاتوي چې افغانستان ته باید سوله او ثبات راشي. هغه هم درس په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت ته جوړېدو او د شزو او جنو ته زده کړو پر اهمیت ټینګار وکړ. جزئیات احمد تکل پراپور کې.
د جنوبی او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې متحد ایالات د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ځینې تماسونه لري، خو زیاتوي چې دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. ډونالد لو قرغزستان ته د سفر پر مهال ازادي رادیو سره په یو ځانګړې مرکه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ښځو او نجونو د کار او زده کړو حقونو ته درناوی وکړي او همداراز یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې متحد ایالات په افغانستان کې د پوځي او وسلوالو مقاومتونو ملاتړ هیڅکله نه کوي.
The United States government supports stability.
د متحده ایالاتونو حکومت په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. موږ هیڅ کله د هغو وسلوالو نشته ملاتړ نه کوو چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې روان دي. زموږ په نظر بریا هغه مهال ممکنه ده چې طالبان داسې یو رښتینی حکومت جوړ کړي چې په پریکړو کې ټول افغانان ځان شریک وګڼي. موږ هیڅ کله د وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوو. فکر کوم د افغانستان خلکو 40 کاله د وینو هیدل تجربه کړل او اوس باید دا لړۍ بند شي.
امریکا په داسې حال کې د طالبانو د مخالفو وسلوالو ډلو لملاتړ څخه انکار کوي چې اوس مهال څو ډلو په بیلابیلو نومونو د طالبانو د حکومت پر وړاندې د موجودیت اعلان کړی، خو له دې ټولو څخه هیڅ یوې هم نړیوال رسمیت نه دی ترلاسه کړی او هیڅ هیواد هم له دې ډلو سره د همکارۍ په اړه څه نه دی ویلي. همداراز په متحدو ایالتونو، برتانیا او جرمني کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه ښاغلي لو وویل ټول غواړي دا یقین ترلاسه کړي چې دا پیسې د افغانستان د خلکو لخوا او د دوی پر اړتیاو لګول کیږي، نه د اداري فساد یا د پوځي پروژو پر چارو. متحدو ایالتونو د افغانستان بانک 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ تیر کال وروسته له هغه کنګل کړې چې طالبانو د زمري په څلرویشتمه کابل ونیو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې ده چې د شزینه ویندویانو لپاره د مخ پټول جبري کړي او د طالبانو پر حکومت یې ژغ کړي چې ښځو ته د کار ازادي ورکړي. د فدراسیون په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د طالبانو نوی حکم د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې هدف یې له ټولنیز ډګر څخه د ښځو تریتم کول دي. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي شینکی کړوخیل په دې نظر ده چې نړیواله ټولنه د یو لړ اقداماتو په وسیله طالبان دې ته اړ کولای شي چې د ښځو په برخه کې خپلې پالیسۍ بدلې کړي. میرمن کړوخیل له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې طالبانو ولې تر دې دمه د ښځو د حقونو په برخه کې د نړیوالو غوښتنې له پامه غورځولي.
طالبانو متاسفانه د امر بالمعروف اداره د داسې کسانو په لاس باندې ورکړې ده چې هغوی خپله پوره یا کره معلومات له واقعي اسلام څخه نه لري. دوی حتی د نقاب موضوع څو کاله مخکې د اسلامي ممالکو له طرفه رد شوله او هغه په نوم د حجاب اعلان نه شوله. همدغه مخ پټول چې که هغه شنه چادري ده او که دغه توره چادر، یعنې چې دوی ډېرو باندې اصرار کوي او حتی چې دوی ویلي هغه کسان چې په تلویزیونونو کې کار کوي باید مخونه پټ کړي، دا نقاب دی، دا حجاب نه دی. امیدوار یم چې د هغو اسلامي ممالکو ناستې یا پریکړه یا هغه دریز دوی هم ولولي یا پوه شي چې کوم کارونه چې کوي دا نشي کولای چې د ته شرعي او اسلامي توجیه ورکړي.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون پرون وویل او لید مخکې څو نورو دولتونو او نړیوالو مؤسسو وویل چې نه یوازې طالبان باید د ښځو د جبري حجاب په برخه کې اقدامات بند کړي، بلکه دوی ویل چې نورو افغان میرمنو ته او نجونو ته هم باید د کار او د تعلیم اجازه ورکړي. آیا طالبان نه غواړي لنړیوال ټولنې سره تعامل وکړي؟ لیوالتیا نه لري کوم بل دلیل شته؟
معلومدار دغه سختریزه کسان چې دي دوی قرات له شریعت نه بالکل مختلف دي او دا کسان هم ډیر مغرور دي او فکر کوي چې دوی نړۍ ته ضرورت نه لري چې دوی غواړي باید دوی وکړي. او هغه طالبان چې واقعاً غواړي چې بدلون راوړي، هغه طالبان چې غواړي داسې کارونه وکړي تر څو پر د خلکو حمایت واخلي، هغه په اصله سیاسي قدرت څخه ګوښه شوي.
نړیوالې ټولنې مخکې یو لړ بندیزونه پر طالبانو لګولې دي، ځینې امتیازات یې پې قطع کړي دي او دې ته منتظر چې وګوري چې طالبان څه کوي. اوس چې تقریبا روښانه شوی ده چې طالبان د دوی غوښتنو ته غاړه نه ږدي، نړیواله ټولنه نور څه کولای شي؟ نور څه امکانات لري چې طالبان دې ته اړ کړي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي، په تیره د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي؟
په ملل ټولنه خصوصا امریکا کولای شي چې په ډېرې اسانۍ سره هغه ملکونه چې په طالبانو باندې تاثیر ګذاره دي، ځکه چې طالبانو کورنۍ په هغه ملکونو کې اوسېږي، مالي امکانات په هغه ملکونو ته فراهم کېږي، دوی تجارتونه هم هلته دي، دفاتر یې هم هلته دي چې هغه یو پاکستان دی او بل قطر. نو په دې باندې فشار راوړی سي چې له دغه کړنو باید لاس واخلي او په خپل دریس کې بدلون راوړي. بل علاوه هغه نه چې هغه دنیا له تروس پورې کوم نرمش څخه کار اخیستی، مثلا تروس پورې دوی لا په تور لس کې دي، لکن بیا هم دوی په سفرونو باندې محدودیتونه نه دي لګول شوي. تګ راتګ لا دوی په ازادانه شکل باندې کوي، دوی ته د نشستونو زمینه برابروي. همدارنګه د ځینو کسانو ملکیتونه دي چې تر اوسه پورې هغه کاروبار په ډېر ازادانه شکل باندې دوام لري. یعنې د ځینو مسایل دي چې د هغوی په محدود کولو باندې کولی شي دوی لپاره یو زنګ خطر واوسیږي او دوی مجبور شي چې په حق قیمت باندې وي باید دوی په خپل دریس کې بدلون راوړي.
د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړو خیل
د درسي ساعت تراتلونکو اونۍ محل ویش راتلونکو اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون. په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتونیمه بجو له آزادی رادیو.
نن هم شنبه ده، له اتونیمه بجو وروسته درسي ساعت لرو. دا درسي ساعت د جغرافي مضمون ته ځانګړی شوی دی او نن د مصنوعي سپوږمۍ په اړه تاسو سره معلومات شریکو. طالبان وای په ننګرهار کې د لسکونو قانونو د استخراج چارې پیل کړې دي. یو شمیر کتونکو دا اعتراض لري چې له افغانستان سره د نړیوالو روابط نشته، نو شایي د دې قانونو تړونونه په خرابو شرایطو شوي وي. خو طالبان وای چې په ننګرهار کې 2600 تنو ته د قانونو د دغه تړونونو په تړاو د کار فرصت برابر کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د ننګرهار د قانونو ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د درې سلویخ لویو او وړو قانونو قراردادونه د یو شمیر شرکتونو سره کړي او اوس مهال د قانونو د استخراج چارې په قانوني توګه ترسره کیږي. د ننګرهار د قانونو رئیس مفتی عبدالحمید اخوند وایي هغه قانونه چې په قانوني ډول یې د استخراج چارې پیل شوي، پکې د شوکانی، نفرایت، ګچ او مرمرو لوی او وړو قانونه شامل دي.
محصول بیچکوي حتی ترتیب پر سیمه داسې حمله رو ماده حمله رو چې دغه محصول پنځنی ملکر پیدا پیټن دولت ته محصول ورکوي او داسې ماده هم کام کیلو چې دغه 50 لک او 2000 دا محصول دای پیټن محصول دولت ته کوي. دا ویډیو غټ شي ان شاء الله دولت هم خوب سره دريږي او درنګ ولس ته ډیر زیات کاروبار کې پیدا کیږي، تجارت کاروبار.
مفتی عبدالحمید خون وایي تازه د ننګرهار په ګامي او ګوشتي ولسوالیو کې د نفرایډو په نامه د قیمتي ډبرو د یو لسو قانونو استخراج پیل کړي او زیاتوي چې د استخراج قراردادونه یې له افغاني شرکتونو سره شوي دي.
د ننګرهار ولایت د ګامي او ګوشتي ولسوالۍ په مربوطاتو کې موږ یو لس معدن لرو، رسمي قراردادونه لرو د نفرایډو ترانګړې ول شرکتونو ټول په موجودګۍ کې دغه د استخراج لپاره د وزارت د هدایت مطابق دغه استخراج
د نظر خواندان په وسنۍ شرایطو کې د حکومت له لوري د قانونو استخراج یو خګم بولی. ډاکټر اسد الله خالص تملری چې د قانونو په استخراج سره به نه یوازې خلکو ته کاری زمينه برابر شي، بلکې د حکومت په وایدو کې به د پام وړ زیاتوالی راشي.
دا د خوشحالي خبره ده چې په دغه حالت کې چې زمونږ اکثر افغانان د بیروزګاری نصر ټکی پلس نه وزره خلکو ته کار پیدا کیږي، دا وغوښتنه ده لرمه چې دغه استخراج خه مدیریت شي، روڼتیا تضمین شي. نه یوازې د هر ملي شتمني باید نور د دې چې موږ په زړه وسي مسؤلینو باندې مغه دا د شي چون د فساد پدیده مونږ ته ډیر په خانه را پاتې ده او احتمال شته چې بده کې مو شي. خو خبره ده چې رونتیا او حساب ورکونه پکې تضمین شي.
نو موږ له زیاتوی چې افغانستان د طبي زیرمو لپاره غنی هواد ګڼل کیږي او باور ده چې کده هواد په بیلابیلو برخو کې د قانونو استخراج پیل او پنګونه پری وشي، دا هواد په ځان بسیا کېدی شي.
افغانستان سشکل د خلکو د غذایی اړتیاو لپاره څه باندې 2 میلیونه ټنه غنمو ته اړتیا لري. لبلې خوا کاربنګر وایي سشکل د غنمو په حاصلاتو کې د تیرو کلونو په پرتله کموالی راغلی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د کرنی وزارت اټکل کوي چې افغانستان څخه باندې 2 میلیون ټنه وارداتي غنمو ته اړتیا لري. کاروانګر وایي سږ کال د وچکالۍ له کبله د غنمو حاصلات د تیرو کلونو پرتله کم وو. د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکی بزګر شبگیر خان د سږني کال د حاصل په لیدو نهیلی سوی. دای د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د افغانستان د غنمو د قاچاق مخه ونیسي.
مونږ دغه بدمرغي لرو چې بازار سیزن د غنمو شي خلک قاچاق کوي. پاکستان ته بس بیا یو مشکل مونږ ته جوړي. دغه د حکومت نه مونږ غوښتنه ده چې په جدیت سره د دې شي مخه ونیسي.
د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت وایي چې د هیواد د اړتیا وړ ټولو غنمو په سولو کې شپېته د افغانستان له خپلو محصولاتو څخه ترلاسه کیږي. د دې وزارت ویان کریم الله مستاین اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې افغانستان لا هم له 2.5 میلیون ټنو زیات غنم باید وارد کړي.
تر اوسه پورې خو حاصلات مکمل نه دي راټول شوي. حکم چې اټکل کیږي تقریبا د 4 څخه تر 4.5 میلیون میټریک ټنه پورې په دې اندازه به زموږ خپل د وطن حاصلات وي. او د سږ کال په تناسب باندې چې موږ کم غنمو ته ضرورت لرو هغه د 2 څخه تر 2.5 میلیون میټریک ټنه غنمو ته موږ ضرورت لرو چې د بهر څخه راوارد کړو.
د طالبانو حکومت په یو فرمان کې بهر ته افغانستان د غنمو وړل په کلکه ممنوع اعلان کړی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خوړو موادو ته د خلکو اړتیا څو ځلې زیاته سوې ځکه د کورنیو د اقتصاد له کمزوري کېدو سره غنم تر ټولو ارزانه خواړه دي چې بېوزلي خلک یې ترلاسه کولی سي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې د پنځمې په ورځ پر نړیوالو غږ وکړ چې باید د افغانستان خلک هیر نه کړي. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي و چې د افغانستان په سولو کې 90 وګړي کافي خواړه نسي ترلاسه کولی.
په افغانستان کې څه باندې 2 میلیون ټنه غنم ته ضرورت دی. ولې په افغانستان کې غنم کم شوي؟ سره له دې چې د غنمو د حاصل وخت دی ولې یې بیه لوړه شوې؟ وچکالۍ د غنمو پر حاصل څومره منفي اغېز کړی؟ د اوکراین جګړې او په نړۍ کې د خوراکي موادو د بیو لوړېدو تر څه حده افغانستان د غلې له نظره اغېزمن کړی دی؟ نن تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې په دې اړه بحث لرو.
شنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای شئ.
ترشن اسمان لاندې پروګرام نن لازادي رډو اوریدل شي او البته به یادونه وکم د یکشنبه په ورځ دا پروګرام نه تکرارو ځکه چې درسي ساعت لازادي رډو خبرو. اوس ونړیواله مسله راخلو، د اوکراین مسله. د اوکراین جمهور رئیس وایي که څام ل خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرو ته لیوالتیا نه لري خو د جګړې د پای تر سوالو لپاره باید خبري وشي. ولادیمیر زیلنسکی هم دراز یادونه کړې چې د اوکراین لړۍ روحاتو سره سره روسي تر اوسه خبرو ته هیڅ راز لیوالتیا نه ده شودلې. د زیلنسکی د سرګندونو نور جزئیات د احمد تکل پورا پور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي روسیا غواړي نړیوالو ته وښيي چې خبرو ته لیوالتیا لري په داسې حال کې چې د په وینا داسې نه ده. ښاغلی زیلنسکی پرون په یوه وینا کې وویل چې په اوکراین کې د ژوند بیا پیل لپاره د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرو ته چمتو دی.
Є про що говорити з лідером Росії. Я не говорю, що
Дзіні Масаїл стачі баяд до Росії левола смешер сара хабрі привозі. زدانه وایم چې زموږ خلک له دسر خبرو ته ډیره لیوالتیا لري خو موږ باید هغه واقعیت چې زموږ ژوند ور سره مخامخ دی ومنو.
د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې د ده په نظر روسان د سولې د خبرو په برخه کې ډیر جدي نه ښکاري. پر اوکراین د روسیې د یرغل څلرمه میاشت پیل شوې ده او په دې موده کې روسیې د اوکراین هیڅ کوم لوی ښار نه دی نیولی. د راپورونو له مخې د اوکراین د ختیځ په لوهانسک سیمه کې د روسانو حملې پرون هم په شدت سره روانې وې. د لوهانسک والي سرګی هایدی ویلي دي چې د روسیې د یرغل له پایله د سیور دونیتسک ښار په سلو کې نوي ودانۍ له منځه تللې دي. د لوهانسک ښاروال الکساندر ستریو کم ویلی دی چې د روسیې د یرغل لپاره په دې خار کې تر اوسه لږ تر لږه یو نیم زر کسان وژل شوي دي. روس پلو بلتون پالو پرون ادعا وکړه چې د اوکراین د ختیځ لیمن ښارګوټی یې نیولی دی، خو دا ادعا د اوکراین د دفاع وزارت رد کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، دا خبرونه دی برخه ته مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې به واوري چې په غور ولایت کې د طالبانو سیمه ایز ادارې د دولتي کارکونکو له معاش نه 1% د دینی مدرسو سره د مرستې لپاره ټول کړي. ستاسو له پیغامونو به هم څو پیغامونه په دې برخه کې خبره کړو، خو لومړی یو بل رپورټ. افغانستان ته د تیر جمهوری نظام د امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې د برخې د رئیس انتظار خادم تر ستنېدو وروسته اوس له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسون چارواکي وایي د نورو سیاستوالو د ستنولو لپاره هم هڅې روانې دي. دا کمیسون وایي ښاغلی خادم د کمیسون په بلنه افغانستان ته ستون شوی دی، خو د سیاسي چارو شنونکې متی الله خروټه به وایي کمیسون تر اوسه پورې د سیاسینو د خوندیتوب لپاره هیڅ ډول تضمین نه دی وړاندې کړی. جزئیات په دې رپورت کې.
د تیر نظام د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې برخې رئیس انتظار خادم له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسون په بلنه افغانستان ته ستون شوی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې کابل ته خپل تک تایید کړی دی. له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو حکومت د اړیکو کمیسون وایان احمد وسیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د یو شمیر نور افغان سیاسونو سره هم په اړیکه کې دي چې بیرته افغانستان دستانه کړي.
د افغان شخصیتونو سره د تماس او هیواد بیرته د غوی دراستنولو کمیسون کار په شتو کې سره مخ ته روان د غنو کسانو رابطین ولیدي. تیر ورځ د تیر نظام چارواکي انتظار خادم صاحب غوی خپل هیواد ته راستانه شو او لدی سره سره غنش میر نورو کسانو چې په تیر نظام کې په نظامی او ملکی وظایفو کې پاتاسي او دندې تر سره کړي غوی رابطې کړي دي چې ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به د غوی د هم خاص مراسمونه ولسی.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې پوخانی ډیپلوماټ شکرې بارګزی او د سیاسي چارو شونونکو عزیز معارض له ازادي رډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې افغان سیاسون په خپل هیواد کې لازم خوندیتوب او د غشن سفر او د تګ راتک ازادي نه لري، نو ممکن دوی وس خپل هیواد تستانه نشي. خو وس سیاسي شونونکو متی الله خروټی وایي
د افغانستان اسلامي امارات تر هغه پورې چې بین المللي قوانینو ته هم متعهد اونې اوسي او د بین المللي تعهدات سره سر کتنکی او هغه تعهدات په دوحه کې سو هغه سم سر ته ونه رسي، زه فکر کوم چې دغه غختل او دغه دی ګویا کډرونو غختل مثبت نتیجه نه ورکي. درست یو تیاد براسي وضعیت به وګوري بیرته بلارسي، اما هغه وخت دغه کار نتیجه ورکي چې اصلا لری اهداف ورته تینسي نږدې اهداف تینسي په دې تینسي چې زم دا کډر مو وخت مشکل حل.
د یو شمیر راپورونو پر بنسټ طالبانو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته په څو ځلې له افغانستانه د بهر وتلو اجازه نه ده ورکړې. ښاغلي کرزي د مارچ په نهمه له العالم ټلویزیون سره په یو مرکه کې بهر ته د په سفرونو د بندیزونو په تړاو راپورونه تایید کړل او ویل چې هیله ده دا ستونزې ژر هوارې شي. ښاغلي کرزي په وروستي ځل غوښتل د عربي متحده اماراتو د مخکینی رهبر د فتحې لپاره متحده عربي امارات ته ولاړ شي، خو د راپورونو پر بنسټ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غوښتنې ته ځواب نه ورکړی.
په غور ولایت کې د طالبانو سیمه ایز ادارې د دولتي کارکونکو له معاشونو 1% د دینی مدرسو سره د مرستو لپاره ټول کړی دي. د غور ولایت سیمه ایز چارواکي دغه خبره تاییدوي، خو وایي چې دغه 1% معاش جبري نه بلکې اختیاري دي. لبلې خوا بیا په دې ولایت کې یو شمېر دولتي کارکونکو دا مني چې د دې میاشتې له معاشې 1% دینی مدرسو ته ټول شوی دي. جزئیات
په غور ولایت کې د یو شمیر دولتي ادارو کارکونکي وایي هغوی ته ویل شوی چې خپل میاشتنی معاش نه 1% له دینی مدرسو سره مرسته وکړي. دغو دولتي کارکونکو د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پیغام ورته د غور ولایت له سیمه ایزې ادارې لخوا په شفاهي ډول ویل شوی. د دې دولتي ادارو یو کارکونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
موږ د خپل معاش 1% وزه کړی، که څه هم تر اوسه زما له اکاونټ نه دی اخیستل شوی، خو ما دا کیسه منلې ده.
د غور ولایت سیمه ایز چارواکي له دولتي کارکونکو د 1% معاش ګرځول دینی مدرسو ته تاییدوي، که څه هم دوی د راټول شویو پیسو اندازه نه وایي، خو په وینا یې چې پیسې راټولې کړي. د غور ولایت د والی ویان عبدالواحد حماس وای د دولتي کارکونکو له معاشونو د 1% ګرځولو وړاندیز میاشت وړاندې د دولتي ادارو د مسؤلینو لخوا شوی و. د هغه په خبره دینی مدرسو ته له معاش د 1% پیسو ورکول جبري نه بلکې اختیاري دی.
په ټوله کې دا کار د یو خیریه اقدام او د علماو سره په مشوره ترسره شوی. په دې کې هیڅ څوک فردي مسؤلیت نه لري بلکې ټول مسؤلیت لري.
خو په دې ولایت کې د یوې بلې دولتي ادارې کارکوونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل له معاش د 1% ګرځول اختیاري نه بلکې دوی ته ویل شوی چې باید داسې وکړي.
د دفتر رئیس راغی او ویل چې په جلسه کې په دې اړه پریکړه شوې او باید دینی مدرسو سره مرسته وشي. هغه ډول چې به موږ یو وخت له 3 میاشتې سره همکاري کوله.
دغه کس وایي د دې مسالې لپاره دوی ته مکتوب نه دی استول شوی بلکې په شفاهي ډول ورته ویل شوی دی. په غور ولایت کې به یو بل دولتي کارکونکي ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د بد اقتصادي وضعیت له امله د 1% نه چې د 0.5% توان هم نه لري. ډیری دولتي کارکونکي په میاشتني ډول شاوخوا 8000 افغانۍ معاش لري چې په دغه معاش دوی خپل اقتصادي ستونزې هم نشي حل کولای.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مختره غلي دي څو یې خبرو.
ورور دا واست تور تو پاند غړي په څو دي تیل په څو دي خسړې وز د یی پر هیڅ شی واس کار نه کیه. غنن دا غره کم ګران دي مر د غو شان ته ضرورت لرو. تر دې خو د اشرف غنی واخلاص شو دا د مولوی یعقوب صاحب څه په افغانستان جوړ افغانستان نزدري بدر.
زما دا پیغام داسې په افغانستان کې نامنی ورځ په ورځ لمن وی پراخیږي نامنی زیاتیږي. نو کچیر ته طالبان دغه مخکنی دولت ته جای ورنه کیه په وظیفو باندې ونه ګماري دغه جنگ نورم زیاتیږي. کار غریبي نسته کوم خلک سی په امنیتي ځواکونو کې او پولیسو کې وو هغه ټول اوس بیکاره د کورو کې پراته دي. څو خارش ته لاړل در بدره شو. نو کچیر ته کار ورته ونه ګوري وظیفې ورته ور نه کی نو دا جنگونه نورم زیاتیږي. نو نورم دغه ساحه نام نه کیږي بیرته به همداسې پخوا په سیر باندې جنگونه وي. پخوا به دولت په ښارو کې وو طالبان په اطراف کې وو جنګېدلو به جنګونه به ولو. اوس په هغه خلک پوسې په دغه کې په اطرافو کې دی ښارو کې دا جنګونه به بیا شروع وي. هماغه کیسه به وي کچیر ته دی په وظیفې ورکي معاشونه ورته مقرر کړي هغه خلک به راشي دی سره به څنګ په څنګ کې وظیفه اجرا کړي. نه به نامنی وي نه به ټک وي هیڅ شی به هم نه وي.
اما بابر زه یادګار یم دی لغمان څخه ته دا پیغام پرېږدم او دی په ډېرې بخښنې سره د لوړپورو چارواکو څخه هم دغه هیله ده چې دغه د هلکانو د تعلیم لږ درغور دی وکړي ځکه چې داسې خلک دي اولسم او دولسم سمپو کې دي تر څو په الف په بې خبر نه دي او د مکتب سره بیخي علاقه نه لري نه هلته معلمان سم درس ورکوي نه دی مکتب ځي په دغه باندې دی پابندي وکړي. دا آینده ټوله د دې خلکو تباه ده. یاسې په نامه دولسم څخه خلاصېږي نور هېڅ سم نه لري. نو د دې څخه هیله کوم چې دوی په معلمانو باندې لږ هغه وکړي ایشی مکتبو کې وګرځي یا تان دلته کې وګوري چې د درس څنګه نه کوي معلمان کله راځي کله نه راځي.
خپل محمد علمن ولایت تمرجی ورسوالي څخه ساج سره پاړي کیم. زموږ د علمن ولایت کې خوراکي توکي او داسې لکه غوړي او داسې نور شان ډیر ګران دي. زه خپل دلته چې ما د موچرګاټانو مستیر خانه کوم اته زوارلم شرکت چې په خو موږ په لاس افغاني یو شی راوړي دا شرکت څخه اوس یو شی موږ ته تقریبا په 160 افغانۍ راکو 160 افغانۍ را باندې ګران کړی دي. نو زموږ تجاران دا ګرانوي را شان په خپل سر باندې. نو زه هیله د دې څخه کوم چې د ازما پیغام تر د امارت تر مشرانو پورې ورسی.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره و. زما همکاران د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې در سره.
ازادي رادیو په منځني سپد دوه شپږنی په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو .com کې ولې شي. د دې سات په خبرونه